په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د بلې غړې کې هم د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. پرونه یو ساته خبرونه کې به په پاکستان کې د کرونا زیاتیدونکو کیسونو، د یاد ملک د سیاسي حالاتو، د امریکا انتخاباتو او په خوست کې میشت د وزیرستان کډوالو ستونزو ترڅنګ یو شمیر سیمایز او نړیوال راپورونه به واوري. خو د هر سناول د دې سات خبرونه چې بوریوال کاکړ یې درته وړاندې کوي. لومړی د مهمه خبرونو سره ټکی. پاکستان جمهوریت تحریک وای د نومبر پر 14مه به د تحریک غړي ګوندونه داسې تړون لاسلیک کوي چې لمخي به د تحریک چاري منظم کړل سي. د افغانستان په غزنی ولایت کې د هوان مرمۍ او تنه وجلی او شپږ نور ټپي کړي دي. او په بیلاروس کې د حکومت ضد احتجاجونو پر مهال تر زر زیات کسان نیول شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان جمهوریت تحریک وای د نومبر پر 14مه به د تحریک غړي ګوندونه پر داسې یو تړون لاسلیک کوي چې لمخي به یا د تحریک چاري منظم کړل سي. د خبره د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 8مه نیټه په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وکړه. مولانا فضل الرحمن وویل چې د دې تړون پریکړه د تحریک مشرانو په پرونی غونډه کې کړې ده. په دې غونډه کې د نورو ګوندونو د مشرانو او استادو ترڅنګ د پاکستان پیپلز ګوند مشرک چیرمین آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف هم د ویډیو لالاري برخه اخیستې وه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په دې لړ کې به لومړی د نومبر پر 14مه د تحریک مشران مشورتي غونډه کوي او پر 14 نومبر به دا تړون لاسلیک کیږي. د افغانستان په برمل او ګلانو کیمپ کې میشت د شمالي وزیرستان کډوالو یو ځل بیا د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی دې د خپلو سیمو ته ستانه کړل سي. د دې کډوالو یو مشر حاجي عبدالرزاق د نومبر پر 8مه نیټه مشال رډي ته ویل چې دوی د ژمي له یخه د ځان ساتلو لپاره هیڅ نه لري. دوی ویل دوی د پاکستان له حکومت نور هیڅ نه غواړي، یوازې دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي. د شمالي وزیرستان چارواکو مشال رډي ته ویلي چې د دې کډوالو د راستنولو لپاره نور ټول انتظامات شوي دي، بس یوازې دې ته انتظار دی چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونه د سیمې له وسلوالو پاکې وګرځوي. د شمالي وزیرستان دا په زرګونه کورنۍ له هغه وروسته د افغانستان خوست کډه شوي وي چې د پاکستان پوځ د 2014 کال په جون میاشت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي وو. د افغانستان په غزنی ولایت کې د هوان مرمۍ او تنه وجلی او شپږ نور ټپي کړي دي. د غزنی د والی ویاند واحد الله جمعزاده د نومبر پر 8مه مشال رډي ته ویل چې په وجل سو کې دوی مرمۍ او 15 ماشومان دي. د په وینا په ټپي سو کې هم څلور ماشومان او دوه نوې نارینه دي. د زیاته کړه چې دا مرګ ژوبله هغو درو مرمۍ اړولې ده چې د ده په وینا وسلوالو ماښام مهال 15 بجې د غزنی د مرکز په نوآباد سیمه کې توغولي وو. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. په بیلاروس کې د حکومت ضد احتجاجونو پر مهال تر زر زیات کسان نیول شوي دي. د ویاسنا په نامه د بشري حقونو ډلې ویلي چې پولیسو د نومبر پر 8مه 1024 کسان نیولې دي. په نیول شوو کې لږ تر لږه شپږ خبریالان هم شامل دي. د نیول شوو کسانو زیاتره په پلازمېنه منسک کې نیول شوي دي، چیرې چې د جمهوریت مارچ په نامه لاریون کې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. امنیتي ځواکونو مظاهره چان د ښاروالۍ مرکز ته له راغونډېدو ګرځولې، یو شمیر کوڅې تړلې او د ښار په مرکز کې یو شمیر ځایونه په ولکه کې اخستې وو. په نور ښارونو کې هم د احتجاج او گرفتاریو خبرونه ورکل شوې دي. دا په بیلاروس کې درې میاشتې وړاندې تر سرسویو لانجمنو ټاکنو څخه وروسته پر لپسې 14مه یک شنبه و چې خلک له الکساندر لوکاشینکا څخه د استعفا او له سره د انتخاباتو غوښتلو لپاره راغونډ شوي وو. په عراق امنیتي او د صحت څانګې چارواکي وایي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړلې بلې ډلې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې لږ تر لږه 11 تنه وژلې دي. دوی وایي چې وسلوالو دا برید د نومبر پر 8مه ناوخته هلته د څار پر یو داسې ټاور کړی دی چې چاریا د حکومت ملاتړ لرونکي قبایلي ځواک لخوا پر مخ وړل کېدی. په دې برید کې لږ تر لږه 8 تنه نور ټپي شوي هم دي. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا د مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکل درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې یو وار بیا د کرونا په مثبتو کیسونو کې اضافه روانه ده. تفصیل به درکو. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت په ضد خپل تحریک نور هم منظم کوي.
ایک میثاق طے کرنے پر اتفاق ہوا ہے. 13 نومبر کو سٹیئرنگ کمیٹی کا اسلام آباد ہی میں سربراہی اجلاس ہوگا جو سٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کو حتمی شکل دے.
د خوست په ګلان کیمپ کې میش د وزیرستان کډوال واپس خپل ملک ته راتلل غواړي.
د پاکستان حکومت نه دا مې ته اپیل دی علومه په کیمپ کې میش جی دا وکولا تیر کړل. نرمې دا وی ته اپیل دی چې پاکستان دا میش د خپل وطن ته بدل کو.
د خیبر ضلع لوبغاړي له حکومت د اسانتیاو غوښتنه کوي.
زه ما کچرته دا سہولتونه رااله مونږ به دنیا له ډیر زیات پلیران ورکو او مونږ بم په نامه پکیږي د خیبر ډیسټریک او د پاکستان.
او د تلسیمیا مرض نه بچ کېدو نړیوالې ورځې په مناسبت سره هم راپور لرو. له دې او ځینې نورو راپورونو اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې په پاکستان کې یو وار بیا د کرونا کیسونه چې کوم دي په هغه کې اضافه روانه ده. او په 13 ساعتو کې 1450 نه زیات کیسونه چې کوم دي هغه مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. او دغه شان 400 او 400 کسان چې کوم دي هغه د کرونا وایرس نه بیرته رغېدلي هم دي. دا چې مجموعي شمیره په ملک کې څومره ده، څومره کسان ترې رغېدلي دي، حکومت حفاظتي انتظامات چې کوم دي هغه کړی دي، نو په دې حق له دا وخت را سره د اسلام آباد نه زموږ همکار طاهر خان موجود دی، هغه سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایو.
ډیر مهرباني، تاسو شکریا.
طاهر خان صاحب، کدا راته وی چې دا کیسونو کې یو وار بیا اضافه روانه ده، نو شمیره څومره تر رسیدلې ده؟ او پښتنه ده چې حکومت له خوا څه هلې ځلې کیږي لګیا د دې مخنیوي لپاره؟
اول کولار شو د تازه شبیری چې د حکومت له خوا نن جاری شوی دی، نو هغه تر مخه تیر سلیریشتو ګینټو کې 1450 نوي کیسونه د کرونا د متاثر خلکو هغه درج شوي دي او نه کسان مړ شوي دي. په تیرو سلیریشتو ګینټو کې او دا وخت چې په پاکستان کې کم خلک یې نه اکټیو کیسه چوته وی چې داخل دي، علاج روان نه غاتل زره نه سوا یو اتیا دی. ګوره دا پخپل د مخ کنه وزیر اعظم سو وردا خبره کړي و چې دا سه احتمال امکان شته چې په یخنې کې دا لهر د کرونا یو وار بیا راشي. او هغه خبره درست ثابتېږي، ځکه چې کدا شمیره لګ موسم چې کله ګرم وندا به 200-300 ته کم شي، ولکه نوې کیسونه بچ راتله. لیکن دا اوس زرګونو ته یو وار بیا ختل یو کده 1300 اغه تناسب وګورو په کیسونو کې نزیاتیږي. او نن چې کوم یو نن یو په اسلام آباد کې وغونډه شوې ده د نېشنل کمانډ اپریشن سنټر چې د ټول ملک په پاکستان کې د ټول د کرونا د نظام د نگرانی نوې کیسونو درج کول، ټیسټونو ټول شیان، نو دې غونډه تننو ویل شول چې اوس په پاکستان کې او خاص کر په لویو ښارونو کې چې اسلام آباد هم پکې شامل دی، د نوې کیسونو هغه تناسب چې 2% کې هغه 0.15 دی. او مخکې دا چې کم شي ونه دا به د دوه هم کم وو، او که ډېر به نو دا دوه شاوخوا کې به وو، اوس دا 0.5 زیات شوی دی. او بیا ښارونه په ښارونو کې دا کیسونه مخ په زیاتېدو دي، اسلام آباد پکې شامل. لکه نن نه د اسلام آباد په ځینې برخو کې یو وار بیا لاکډاون دی او لارې بند شوي دي. جی 9 هم پکې دی، جی 10 علاقه هم پکې ده، جی 6 علاقه هم ځینې برخې دي. نو دا اولوی علت او وجه دا ده چې ولې دا کیسونه یو وار بیا مخ په زیاتېدو دي، هغه د خلکو لخوا چې کوم د حکومت یا د اپریشن سنټر چې دی چې کوم هدایات ورکول کیږي چې ماسک اوره ماسک اسلام آباد کې اوس ویل کیږي چې 100 روپۍ جرمانه باندې کې چار نه غندل. لیکن موږ چې ګورو په اسلام آباد کې یا په نورو ښارونو کې څوک د حکومت د هدایاتو ته بالکل هم توجه نکي. اوس خو جن نارمل شو.
طاهر خان صاحب دې سره یو پښتنه ما هم دې حواله سره یو کول غوښتل، لکه څنګه چې تاسو ویل چې حکومت د اکتوبر 18 نه ماسک چول لازمی کړل، بیا د جرمانو خبره هم وشوله، او د صحت وزارت چې کوم دی یا ان سی او سی چې کوم دی هغه دا خبره کوي چې او موږ به جرمانه به ملکه انتظامیه لګي. نو آیا داسې څه کیسونه ریپورت شوی دی چې حکومت چې دا کمی فیصله کړي په دغه عمل درآمد کړي او خلک یې جرمانه کړي یا څه نور څه سزا ورکړل شوی چې څوک د احتیاطي تدابیر باندې عمل نه کوي؟
تر دې وخت داسې هیڅ یو کیس رپورت شوی نه دی، نه د حکومت لخوا خبره شوې ده، نه په خارونو کې د مقامی انتظامی لخوا شوې ده، نه د پولیس لخوا شوې ده چې دوی په دغه جرم کې څوک جرمانه کړی دي یا د نیول شوی خبر د نیول کېدو خبر هم کېده. هیڅ یو کیس د هیڅ یو خار نه تر اوسه پورې سره د اسلام آباد چا نه دی رپورټ کړی چې دغه هدایاتو د نه منلو په جرم کې. لیکن دلته یو مشکل بل دی، هغه مشکل دار چې په پاکستان کې نن سبا د اپوزیشن لخوا د حکومت لخوا لوی لوی جلسې کیږي په خارونو کې، او په خپل باندې لکه اوس په سواد کې د پی ٹی آئی یو لوی جلسه و چې وزیر اعظم په وته ورغلی سور ځ وړاندې، او بالکل خلک یو بل سره نږدې ډېر ګڼه ګوڼه وه، او هیچا د ماسټر تصور نه و په هغه جلسه کې. او دغه رنګ د اپوزیشن په جلسو کې دغه حال دی چې ډېر زیات خلک پکې وي لیکن هیڅوک اگے ته اپام نکي، لیکن د اپوزیشن کو د حکومت بیا زیات ذمہواری جوړي کی، ځکه چې حکومت بیا خپل وزیر اعظم بیا وزیران بیا د ان سی او سی دا کم سنټر دی نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر دی کې کوم ذمہوار خلک ناشتي، د دې د امر زیات په حکومت ذمہواری جوړيږي. لیکن زما خیال دار چې هیڅوک د دې خیال نه ساتي، نو دغه وجه ده دا اوس ځکه چې جون خو نارمل شو، تعلیمي ادارې خلاصې دي، کولاو دي، دغه رنګ مسجدونو کې اوس هغه زوړ نظام لکه هر ځای کې ګڼه ګوڼه وي، نو لکه دغه بې احتیاطۍ له وجې دا کیسونه زیاتی.
ډیره مننه طاهر خان صاحب معلومات راکولو نه. اوریدونکو داو د اسلام آباد نه زمنګ همکار طاهر خان چې تاسو ته د کرونا په حواله سره معلومات درکول چې په تیرو څلیر ساعتو کې 14.5 کم نوی کیسونه چې دغه مخ ته راغلي و، دا شان په پاکستان کې د متاثره کسانو مجموعي شمیره چې کومه ده هغه 3,44,809 ته رسیدلې ده، چې په کې 6,901 کسان چې کوم دي هغه مړ شوي دي، او 3,43,801 کسان چې کوم دي هغه بیرته رغیدلي هم دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ،
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، رازو یو رپورت طرف ته. د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د شخصي رسنیو جنگ او جیو ټلویزیون د مشر په ضمانت د خوشی کولو درخواست منظور کړی دی. میر شکیل الرحمن لتیرو شاوخو اتو میاشتو راهسی د درغلی په تور په زندان کې دی. هغه د مارچ په 12مه نیټه د پاکستان احتساب قامی ادارې نیب د لاهور جوهر آباد ټاون په پلاټونو کې په غیر قانوني توګه د رعایتونو د ترلاسه کولو په تور نیولې وو. د خبریالانو سازمانونه او د ټولنیزو رسنیو فعالان د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له عبدالحی کاکړ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د نومبر په 9 نیټه د جیو او جنگ ګروپ مشر مدیر میر شکیل الرحمن د ضمانت درخواست اوریدنه وکړه، او پر دې موقعه د هغه وکیل امجد پرویز د نیب لخوا د جوړې شوې مکتمې پر مختلفو اړخونو عدالت ته خپل قانوني دلیلونه او معلومات وړاندې کړل. هغه دریس خپل کړ چې د میر شکیل الرحمن لخوا په ترلاسه شوو پلاټونو کې د پاکستان خزانې ته یو روپۍ تاوان نه دی رسیدلی. تر اوریدنې وروسته عدالت د هغه په ضمانت د خوشي کولو درخواست منظور کړ. تر دې وړاندې لاهور های کورټ د نوموړي د ضمانت درخواست رد کړی و، چې وروسته میر شکیل الرحمن دا پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړه. نوموړی د مارچ په 12مه نیټه د احتساب قامی ادارې نیب گرفتار کړی وو، او پر هغه تور پورې کړی وو چې د 1988 کال کې د هغه وخت وزیر اعلی نواز شریف څخه په جوهر آباد ټاون کې په مځکه کې غیر قانوني رعایتونه ترلاسه کړي ول. جیو ګروپ او د خبریالانو سازمانونو د عمران خان په مشرۍ حکومت تور پورې کړی چې د صحافت ازادي د لمنځوړلو په خاطر میر شکیل الرحمن نیولی دی، خو حکومت تل د داسې تورونو له جواب ورکولو ډډه کړې. البته وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په مختلفو موقعو ویلي چې دوی د رسنیو او بیان ازادۍ احترام کوي. د میر شکیل الرحمن له نیولو سره سم د پاکستان خبریالانو سازمانونو، مدني ټولنې، د خبریالانو نړیوال سازمانونو، د دې هیواد وکیلانو اتحادیې، امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اندېښنه ښودلې وه. د خبريالانو سازمانونو اپوزيشن ګوندونو او د ټولنيزو رسنيو فعالانو د سپریم کورټ د فیصله ستاینه کړې ده. د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست مشر شهزاده ذوالفقار د نومبر پر 9 نیټه له مشال اډیو سره د مرکې پر مهال د سپریم کورټ د دې ګام هرکلی وکړ.
زمش کو ګره دا ډیر یو خبره ده بد دا په عدالتو چې د خلک زمش سیول سوسائٹی د دوی به ډیر اعتماد به ډیر زیات سی ګو کې موږ دا می شکیل سره موږ ډیر ګیلې لرو می شکیل سره موږ ډیر جنگ پاتا دی زموږ ډیر سټرګل دی او د غستا دغه خلاف او محاس دی حقوق د پاره ازادي صحافت د پاره ورکر حقوق د پاره مگر ما موږ دا دغه دغه نه کو چې هغه یو مالک چې یو اونر چې دی دغه خلاف دغه سټیپس دغه کی او قرار قرار چې دی پریس بلډوز کی
دا رسنوی د ازادۍ یو بل پاکستانی سازمان فریډم نتورک هم د سپریم کورټ د فیصله هرکلی کړی. سازمان د نومبر پر 9 نیټه پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې دا فیصله له هغه وروسته راغلی چې د بیپولو خبريالانو سازمان آر اس اف د تیرې جمعې پر ورځ د میر شکیل الرحمن د خوشی کولو خواست کړی وو. د دې ترڅنګ د پاکستان مسلم لیگ نواز جنرل سیکرټري احسن اقبال میر شکیل الرحمن ته مبارکي ورکړې او ویلي چې هغه په کوم جرأت سره د پوینا د عمران خان د فستایت مقابله کړي هغه د رسنیو د ازادۍ د تحریک یو روشانه باب دی. نوموړي په ټوئیټر باندې لیکلي د جبر او انتقام سیاست رسواسو او حق او انصاف وګټله.
د عبدالحی کاکل رپورٹ مواوریدو چې د پاکستان سپریم کورټ د جنگ او جیو ټلویزیون د مشر امیر شکیل الرحمن په ضمانت د خوشی کولو په اړه. رازو یو بل رپورٹ طرف ته په اسلام آباد کې 13 ورځ د پاکستان جمهوریت تحریک د سربراهانو د غونډې وروسته فیصله وکړه شو چې د نومبر په 14مه او 14مه بعد حکومت په ضد رايوزي شوی ګوندونه به یو مشترکه لوزنامه یا میثاق جوړوي او د حکومت په ځل به خپل تحریک نور هم منظم کوي. بلخوا حکومتي وزیران په بیا بیا وایي چې اپوزیشن ګوندونه د ځان بچ کولو لپاره رايوزي شوی دي. نور تفصيل زمنګ همکار غلام غوس را کوي.
مولانا فضل الرحمن وایي چې د حکومت رانسکورولو لپاره د فیصله وشوه چې د خپل تحریک د نور منظم کولو لپاره به د نومبر په 14مه او په 14مه دوه نوري غونډي رابللې کیږي چې به پکې یو مشترکه لوزنامې ته حتمی شکل ورکوي.
یک میثاق طے کرنے پر اتفاق ہوا ہے 13 نومبر سٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا.
په یو میثاق یا مشترکه لوزنامې کولو اتفاق وشو. په 14 نومبر به د سٹیئرنگ کمیټۍ اجلاس وي او ټول غوندونه به د مشترکه لوزنامې لپاره خپل وړاندیزونه ورکوي او د ټولو د وړاندیزونو په رڼا کې به یو متفقه لوزنامه جوړیږي او هم په اسلام آباد کې په 14 نومبر به بیا د سربراهانو په کچه په اجلاس کې د سٹیئرنگ کمیټۍ سپارښتنو ته حتمی شکل ورکوي.
اسلام آباد هی میں سربراہی اجلاس ہوگا جو سٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کو حتمی شکل دے گا.
مولانا فضل الرحمن نا دریزل دا پیپلز گوند دا مشر بلاول بوٹو دا یو روستی مرکی پا تناظر کی پختن وشوا چی پا جلسو جلسونو کی دا اسٹیبلشمنٹ دا ٹکی پا کارولو یا نیخ پنیغا دا پوزی مشرانو دا نمونو اغیستلو پا آڑا د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنز د راپورته شوی اختلاف په اړه سو شو. نو په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل
یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ میڈیا نے اس کو مسئلہ بنا دیا ہے.
دا ستاسو رسنیو د دینه مسله جوړه کړی دا ټول پدې خپوهیږي چې کله اسټابلیشمنت یادیږي نو د دینه مراد څوک وي نو څوک په واضح ډول او څوک په غیر واضح ډول یادوي نو دا خو هیڅ مسله نه ده. مونږ د ادارو احترام کوو خو که په سیاستدانانو کې د یو تن نوم یا د وزیر اعظم یا د صدر نوم اغیستل کېدې شي نو د ادارې د یو تن نوم اغیستل داسې څه د جرم خبره نه ده.
وزیر اعظم کا نام لیا جا سکتا ہے صدر مملکت کا نام لیا جا سکتا ہے تو پھر ادارے کے کسی اور فرد کا بھی نام لیا جا سکتا ہے کوئی ایسی جرم کی بات نہیں ہے.
مولانا فضل الرحمن ویل چې کده پی ڈی ایم په جلسو کې سب بد پیخه رامخی تشوا یا سوک سیاستوال او جل شو نو ذمہ واری به په حکومت او په ادارو وی.
اعجاز شاہ کے بیان پر بھی احتجاج کیا گیا.
په ونډه کې د هیواد د داخله چارو وزیر اعجاز شاه په هغه بیان هم احتجاج وشو چې پکې یو اړخته هغه د منلی و چې ولی په تیرو وختونو کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشران او کارکونان وژل شوي وو، او بل اړخته یې مسلم لیگ نون ته دړکه ورکړې وه چې که هغوی داسې کوي نو په راتلونکي وخت کې به د هغوی خلک هم وژلې کیږي. نو که څه هم سانحه وشوه یا د جمهوري تحریک په جلسو کې څه بده پیښه رامخې ته شوه، نو هم دوی به یې ذمهوار وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د حزبي اختلاف د ګوندونو مشران ځان د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره رایوځي شوي دي، او په جلسو جلوسونو کې د هیواد د پوز او نورو ادارو په ضد په خبرو کولو سره دا ګوندونه د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي. خو د پاکستان جمهوری تحریک مشران وایي دوی د موجوده حکومت رانسکورول واړي، او په هیواد کې د نوي انتخاباتو ترڅنګ د حکومت او حزبي اختلاف لپاره یو شان د احتساب نظام جوړول غواړي.
غلام غوث رپورټ مو اوریدو چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د حکومت پر ضد چې کوم دی تحریک چلوي داغه په حق لو. یو بل رپورټ دروړو د باجوړ ماموندو د دغه قبیلې د خلکو ترمنځ د لانجو او جنگ جګړو د هواري لپاره مسالیتي کمیټي جوړی کړی دی. د دوی په وینا چې د سیمو خلک یې نه صرف د قانون سره نه بلد دي بلکې غریب هم دي، او نه خو دوی د عدالتونو خرچونه پوره کولای شي او نه بیا دوی د لانجو هواري ته اوږد انتظار کولای شي. بلخوا د باجوړ حکومتي غړو هم د دغه جرګو ستاینه کړې ده او وایي چې د جرګو معنی هیڅ کله دا نه ده چې ګنې دا د عدالت متوازی یا مساوي کمه بله کمیټي ده. نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د باجوړ پنځو قبیلو د خپل منځي لانجو د هواري د پاره کمیټي جوړې کړې، او دغه کمیټي به د قانوني عدالتونو او تانو نه بهر د خلکو ترمنځ سولې راولي. د کمیټي مشران وایي چې په یاد ضلع کې د پاکستان قانونونه په نږدې وختونو کې غځېدلي دي، نو خلک ورسره نابلد هم دي، او بل دا چې د دوی ترمنځ لانجو هوارولو کې د خلکو خرڅونه او وخت هم زیات لګي. پرون په غاخې نومې سیمه کې د ماموند د پنځو قبیلو لوی جرګه کې ویل شوی چې هر قبیله به د خپلو خلکو ترمنځ لانجی هواروي، او که هغوی ناکامه شو نو بیا به د ټولو قبیلو ترمنځ جوړه غټه کمیټي ورزی او روغی به کوي. ډاکټر خلیل الرحمن دغه کمیټې غړی دی، او د مشاد رډیو ته وویل چې دوی د پاکستان د قانوني عدالتونو احترام کوي، خو دوی په خلکو غږ کوي چې که یو څوک عدالت ته ځي نو هم ټیک ده، او کبیا په قاوی کمیټه خپل جرګی کول واړي، نو دوی دغه جرګو ته هر وخت تیار هم دي.
دا زمونږ یو آئینی او قانوني حق دی چې زما کومه مساله پیدا شي، دا زما خوښه ده چې عدالت ته ورن کو ټیک ده، عدالت ته نه ورم او باری په یو دوا مسلمانانو باندې هغه ځال کوم، نو په دې کې زه آئینی او قانوني حق لرم، او دا زه په دې وجه باندې وایم چې بار ته مسله حل کیږي نو دا ډیره په اسانه باندې حل کیږي، بلکې زمونږ یو رواج دی دا غي مطابق حل کیږي، بلکې په علاقه کې
د ماموند لخوا جوړ شوی دغه جرګی په وړو پنځو قبیلو مشتمل دی. مامون د باجوړ په مغربي پوله آباد سیمه ده چې د پولی پور غاړه ترې د کونړ، چینار او مروره او نور سیمه آباد دي. په پرونه جرګه کې د مامون د واړی قبیلې سلیمان خیل، بادین خیل، خلوزی، یوسف خیل او عمر خیل هم شامل وو چې په کې دغه قبیلې مشران وویل چې دوی به د هر رقم سیاست نه بغیر د خلکو روغې جوړې کوي. د مینې سیمه اوسیدونکي ملک یوسف خان مشال رډیو ته وویل
بهترین کار دی که زه ته ووایم، نو ما په خپله بانمدار اوس ما سره دوه جرګې دي، نو که هر سړی داسې په اخلاص سره او په ایمانداری سره کوشش وکړي نو د خلکو تنازعات هم ختمېدی شي، د خلکو ته بیا سهولت هم ملاوېږي، خو چې دې تعلق حکومت هم رسمي غوندې اهمیت ته ورکړي.
لدی وړاندې هم د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا په قبایلي ضلعو کې د ډیسټریکټ ریزولوشن کمیټي او د بیوروکراسۍ یا کمشنرۍ انتظامیې لخوا الټرنیټ ریزولوشن کمیټي جوړه شوې وه، او دواړو کمیټو ته دا اختیار و چې دوی ته که یو چا خپل درخواست ورکړ نو دوی به د یادو ادارو په نگرانۍ کې د قومي خلکو لخوا د جوړې کمیټې په مرسته اورېدنه کوي، او که هر څنګه لانجه وي هواره وي بی. نو هم د خلوزو سیمې اوسیدونکي سلطان وایي چې دوی هم د سولې د کمیټو ستاینه کوي.
زمنګا مسله د جرګو د لاغې حل کیږي، منګه په جرګو باندې باچایان هم تاکلې دي، په جرګو باندې دل تر خلک مړی معاف کوي یو بل ته. بل دا خبره ده چې دا یو اهم قدم هم دی، بل زمنګ خپل روایت به په خپل ځی پاتې شي، ګونډي به پاتې شي، کوم روایت چې زمنګ د منځه تللی هغه به واپس راشي.
د باجوړ نه حکومتي غړو هم د دغه کمیټو جوړولو ستاینه کړې ده، لکه د قامی سیملې د غړي ګلداد خان نه مې وپوښتل چې آیا د خلکو په قانوني عدالتونو اعتبار نشته، یا دوی ته د قانون نه زیات خپل د جرګې رواج غوره دی، او که څنګه چې د لانجو هوارولو لپاره کمیټې جوړې کړي.
نو داسې خبره نشته چې دا د عدالت په مقابله کې جوړېږي، خو ما درته ویل چې پښتون ژوندی دغه جرګه نه ورکېږي،
او دغه جرګه تل چې دا دغه به مونږ سره سره د عدالت دې ته په ښه سترګه ګورو، ځکه چې دا زمونږ یو کورنۍ داسې یو لاره ده چې هغه بغیر وکیله ده، بغیر پیسو ده، او هغه سړي ته په انصاف میلاویږي. دغه د جرګې یو پاور زمونږ سره شته.
د جرګې د مشرانو په وینا چې دوی پرون دغه کمیټه اعلان کړي او ممکنه ده دوی ته اوس د خلکو لخوا د لانجو د هواري ویناګانې کول شروع شي، خو دوی دا هم ویل چې د دوی سره موجوده وخت کې هم د خلکو ترمنځ د جرګې او یا درخواستونه شته، او دوی دغه لانجې بغیر له کومو پیسو او بغیر له وخت ضایع کولو د جرګو د لاندې هواروي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د خوست په ګلان کیم او شاوخوا کې میشت شمالي وزیرستان نه بې کول شو کډوالو یو ځل بیا پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې زر تر زره د خپل سیمو ته ستانه کړي. د دوی په وینا زر بیا زب عملیاتو پیل سره سم دوی بې کول شوي او شاوخوا وو کلونه نه په کډوالۍ کې تیر کړل. نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
افغانستان خوست ګلان کیمپ او خوشا کې میشته د شمالي وزیرستان نه بې کور شوي کډوالو یو ځل بیا پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې نور د خپلو سیمو ته ستانه کړي. د تاخیلونه بې کور شوي خوست ګلان کیمپ کې میشته حاجی ملیټ خان وایي چې پاکستان حکومت ته نور ورستانه کړي، نور په غوښتنو هم ستړي شوي. وزیرستان مشران دې هم د دوی غم وکړي.
د پاکستان حکومت نه دا مې ویته اپیل دی ولوم پکم کې میږي دا وکړه تر کړل، بار بار جلګور وکړه، بار بار لازینا سره وکړه چې میږي یار دې تا خلاصوي، خاص مراسته میشته نه ملایويږي. نر مې دا ویته اپیل دی چې پاکستان دا میږ تو خپل وطن ته بدل کو، بدن از یوتا ظلم نر سره کو، انګیر مانډې پر دې زوی پر دا جلګور وکړه خو کی سار تا کو سره مانی نه. وزیرستان واغه تا میږ دا اپیل دی و مالکونتا و مشرونتا و لیدرونتا چه دا غا دمیش یار در تخلوصا کو پدن از یود چه سوده شی بیا پدن از یود میشتا تکلیفی.
ملک حاجی عبدالرزاق وای در جمعی یخنه موسم پیرا غله خود یخنه در مخنیوی لپر سهولتو نانه لاری.
میشتا دا غنم خان لیار خلوصا کو در زیود و گردوانه جواندو تیر کشان. شمالی وزیرستان مشرون دی در تا میش دا پیل دای چه دای دا میش پا تکلیف پا غابند غاور وکو سودر بندر راوند دای زمي درمندر راوندي ډېر یوت سوړه ده لدا څنګه تنظیم نوستا چې مې جوه په کې تیر کې لگا لري پې نوستا چې مې څه شرط په وکی کې چې په جوړی کې بازار د چې مې تا د غنم خان بندر خلوص شي.
د داخل مایزر سیمې اوسېدون کې میر عباس خان چې افغانستان کې د کالونو نه پکړوالی کې میشته وای لسخت ستونز سره مخ دي. ماشومان او مرمن هم خپل کله کورونا یادوي که حکومت یې نور غم وکړي چې خپل کورونا آباد کړي.
میز شپږ وکول په کډوالۍ کې تیر شو چې په دانه دلوي میشته تاریخ وټا کی بل دی میشي کیم بل بچتای د خپل وطن پر مونږ دی چې میشته د ګلم خون یار کله خلاصيږي زغنای بیمورای ولاګې دی چې میشته یو تاریخ وټا کی بل میشته چې بیمور وروشي دو زینه باندې ته شپتاش پټلا زره ری په خرچا پیرسي میژغه مخانه ویني دلا داس خلک شته چې د دوړې مخانه ویني چې میشتي په دانه دلوي چې ونه زوروي بل بچ په تعلیم استریږي ازما سوړه دای په میش چې څو ترتیب دی میش سره نشته او وطن څه نوی کلیر ټول پاکستان هوکلر دا چې میش د ژمی پروګرام د لامیر سره نشته.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی غلام خان بندر تحصیلدار غنی او رحمان وزیر نه پوښتل نو دوی وویل چې افغانستان مختلفو سیمو کې میشته کډوالو واپسی دوی د خپل طرف نه هر څه مکمل کړي، څنګه هم چې د دوی د سیمو کلیرنس ریپورټ امنیتي ځواکونو لخوا ورکړل شي د دوی د واپسی بل بهیر لپاره چمتو دي.
بالکل امیر صاحب پر کے لامن کے گلونے کیم کے کین برمل کے چری سمرا دے دئی تھا دا تھا سمرا دے دئی فیمل دی دے دے ڈیٹا مکمل ا دے میز انتظام یمن دے چکی ما وا زے موری امیش کمپلیٹ کریے دو اے گے سمری مو جڑا کریے دو اگا مل جلی دو مختا اس دے کے کلیئرنس تا انتظار دا یو انشاءاللہ اگا مالو ہزار وشی دے نا پاسو دے دئی ریٹرن دے کی جی اگا فیصلہ وشی چے دیو چرتا پل خلق پل کلیے تا واپس کوی یا پکم کے سوتی دے نا پاسو دے دئی واپسی شروع کی جی.
2014 سم کال ضرب عذاب عملیات لکابلا لکونو خلق بے کورول چې اوس د حکومت په وینا 90% نه زیات بیرته خپل سیمو ته ستانه شوي، خو د حکومتي شمیرې تر مخه لا هم 15,000 کورنۍ په پاکستان او خواوشا 5,000 کورنۍ افغانستان کې میشتې دي چې واپسی یې نه دی شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې شوي دي. بریوال کاکړ په سټوډیو کې موجود دی، د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړی.
پاکستان جمهوریت تحریک وای د نومبر پر 14 به د تحریک غړي ګوندونه پر داسې یو تړون لاسلیک کوي چې لمخې به یا د تحریک چاري منظم کړل شي. دا خبره د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 8 نیټه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. مولانا فضل الرحمن وویل چې د دې تړون پریکړه د تحریک مشرانو په پرونی غونډه کې کړې ده. د افغانستان په برمل او ګلانو کیمپ کې میشت د شمالي وزیرستان کډوالو یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی د خپلو سیمو ته ستانه کړي. د دې کډوالو یو مشر حاجي عبدالرزاق د نومبر پر 8 مشال رډي ته ویل چې دوی د ژمي له یخه د ځان ساتلو لپاره هیڅ نه لري. دوی ویل دوی د پاکستان له حکومت نور څه نه غواړي، یوازې د دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي. د افغانستان په غزنی ولایت کې د هوان مرمۍ و تنه وجلی او شپږ نور ټپي کړی دي. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده د نومبر پر 8 مشال رډي ته ویل چې په وجلسو کې دوی مېرمنې او 15 ماشومان شامل دي. دوی ویل دغه مرمۍ وسلوالو ګرځولې وي. تر اوسه چا د دې ذمہواري نه ده منلې. په بیلاروس کې د حکومت ضد احتجاجونو پر مهال تر زر زیات کسان وژل نیول شوی دي. د ویاسنا په نامه د بشري حقوقو ډلې ویلي چې پولیسو د نومبر پر 8 یو زرو څلوروس کسان نیولې دي چې په نیول شوو کې لږ تر لږه شپږ خبریالان هم شامل دي. او په عراق امنیتي او د صحت څانګې چارواکي وایي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړلې ډلې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې لږ تر لږه یو لستنه وژلې دي.
لاند خبرونه مو مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکل رته درته وړاندې کړل. ازو یو بل رپورت طرف ته په داسې حال کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن بعد راتلونکي کال د جنوري په 6 سوګن پورته کوي، خو پوښتنه دا چې آیا نوې منتخب شوی ولسمشر به د پاکستان او افغانستان په اړه څه تګلاره ولري؟ زمونږ همکار منور شاه د بارانو چارو پوه ډاکټر اجاز خټک نه په مرکه کې دا پوښتنه کړې، نو په جواب کې نوموړی وایي
ولسمشر بدلی کی لگیا دے کو امریکہ کی دا بدن یہ جمہوری عمل سر راغلے انقلاب نہ جرا غلے کی امریکہ یو خواتا ہوا اس کو بالکل سے بلا رکھ دلا رہا نما ایکسٹریم فرق نہ رہا جی او فارن پالیسی کی دوارو پاٹو فرق تھا تو لگ لگ اس نے لگ فرق دا دے جی ڈیموکریٹس او جو بائیڈن کی دے او کمالا ہارس دے دئی داسی تو بانے ہومن رائٹس حوالے سر او جمہوریت حوالے سر لگ گیا زور ورکائی داون کی لگ گیا زور ورکائی جانے دے کہ چر بس جمہوریت دے نو دیر آلا او جنے دے نو بس فوجی نو بس دے داسی نو دا خو لگ انسیکس با خواتا دی دی ریپبلکن ٹرمپ دے خواتا دمرا اہمیت نو.
ډاکټر صاحب، د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د جو بایدن بریا د پاکستان لپاره څه معنی لري؟
افغانستان کې کوم د امریکای پالیسي څه فرق راځي؟ لازمان به هغه په پاکستان مسر کوي. یوازې ځان ته پاکستان سره بیل تعلق او انډیا سره بیل لو دا ټول یو بل سره تړلي دي. کوم د پالیسي کې فرق راځي نو پاکستان باندې به لازمان فرق راځي. کو پاکستان سره فرق راځي نو افغانستان باندې به راځي. چې اوس اخواته کو فرق را دی پاکستان اثر را دی کو فرق کا آغا دمرا پا مند نزی او طالبانو باندی آغا پریشر زیادی دی افغانستان آغا مطل دوار وطل واری خو کو بیدن والدانی چی ایران طالبانو تا دا دمرا چی هر سو کم وقت که بخلی شیویو دا سه ندا نو پاکستان باندی با پریشر زیادی دی و پاکستان بارک هم اکتا دیتا کم مدری انتہا پسندی وہ سب موجودہ دا دی ہومن رائٹس وائلیشن بارا کی کنسرن وہ سب تھا دب آئی تھنک بیلنس کئی دب وقت کا.
ڈاکٹر اعجاز خٹک صاحب، دا جو بائیڈن ولسمشر جوڑے دل با پدیسی مساثرات لری
ایران سر امریکی تعلق سنگر جوڑی گی اب ہم پاکستان دے پار امپلیکیشن لری نو پاکستان خو دا بیا دا کرو انڈیا جالتا کہ نو ٹریڈیشنلی ڈیموکریٹس انڈیا خواتا زیاد جو تیل سے لڑے لو جانے لگی بس آئی انڈیا سر پاکستان زنی کا والا ایکسپیر نہیں معمولی تیل انڈیا خواہ زیاد لڑے لو ریپبلکن تا اس فرق نہ پڑا دے پاکستان انڈیا ڈیموکریسی نان ڈیموکریسی خو بیا ریاد لڑل دا پاکستان گورو بدا انڈیا کے دے وقت کے کلا انڈیا خواہ تیل امریکی لڑے لو آو کے نہرو اندرا گاندھی کانگریس یا سیکولر ڈیموکریٹک انڈیا یو امیج ہو اس انڈیا امیج مودی دے مذہبی انتہا پسند ہے او کشمیر کی ہیومن رائٹس کے موالے سنگھ آگے آگے بہم اثر گئی جی سر بگوری پاکستان چین سی پیک تعلقات حوالے سرا ریڈیکل فرق نہیں ہم کو دادا سے پاکستان مانے بلک پریشر دیا جی.
د منور شاه مرکه مو اوریدله چې د بارانو چارو پو ډاکټر اجاز خټک سره یې کړی و. هم د امریکا انتخاباتو کې به پاتې شو. په امریکا کې شو انتخاباتو کې ډیموکراتیک ګوند 200 نه زیات الکتورل ووټ په ترلاسه کولو سره جو بایدن د امریکا نوې ولسمشر منتخب شوې او کاملا هارس چې د نوموړي مرستیاله د هغې هم بری ترلاسه کړې. زموږ همکار شاهین بنیری د کاملا هارس په حق له دا یو رپورټ تیار کړی. راځي چې وایو.
جو بایدن د کال 2006 په ولسمشریزو انتخاباتو کې د کالیفورنیا سینیټر کمالا هاریس د خپلې مرستیالې په توګه غوره کړې ده. خدا سینه ده چې ګنی هغه د پریکړه لوړاندې کړې و. کله چې ډیموکرات ګوند د انتخاباتو لپاره خپل کاندیدان غوره کول نو هاریس د بایدن په مخالفت کې ولاړ و او د سپین پوستو په سکولونو کې د اقلیتي زده کوونکو د زده کړو په اړه د بایدن په دریز سختې نیوکې کړې وې. بیا هم بایدن په میاشتو د لټون نورستو کمال هاریس خپل مرستیاله خوخه کړه. هغه ویل غواړي چې یو خزه غوره کړي او د غشان کمال هاریس د ولسمشرۍ لپاره د وړومبي تور پوستې خزه په حیث راوړاندې شوې ده. شپږ 50 کلنه هاریس د کالیفورنیا په خوانی سرنواله ده او په ډیموکرات ګوند کې دننه د بایدن په مشرۍ د مینځلارې ډلې د ډیرو پالیسیو مرسته کوي. خو په تیرو وختونو کې د ځینو جرمونو او نشو په اړه د هغې دریز آزاد خیال یعنی لیبرل او مینځلاري دواړه په غوسه کړي دي. د کمال هاریس مور پلار د بیلابیلو نستونو سره تړاو لري او کیدی شي دا د هغې په ګټه تمام شوی وي. کمالا ڈی وی ہارس د کال 1974 د اکتوبر په 6 نیټا د کیلیفورنیا اوکلینڈ په یو تعلیم یافته کورنۍ کې زیږیدلې ده. د داسې وخت چې په امریکا کې توکمیزه بېقراری ډېره وه او هارس د خپل خور او مور سره کینیډا ته د منتقل کېدو نه وړاندې دی وی ماشومې په حیث په کیلیفورنیا کې د سپین پوستو سکول ته په بس کې وړل کېده. هارس د امریکا په پلازمینه کې د تور پوستو په تاریخي هوارد پوهنتون کې د زده کړو لپاره راستنه شو. په سیاسیاتو او اقتصادیاتو کې تحصیلات وکړل او بیا یې په کال 1979 کې د کالیفورنیا پوهنتون څخه د قانون ډیگری ترلاسه کړه. هاریس ډیر زر د ځان لپاره د وکیلانو په ټولنه کې نوم وګټلو. په کال 2003 کې په انتخاباتو ګټلو سره د سان فرانسیسکو ضلع سارنواله غوره کړل شوه. خو هغه وخت د پولیسو د قهر سره مخ شوه چې کله یې د یو پولیس چارواکي په مرګ تورن د یوې ډلې د غړي لپاره د مرګ د سزا غوښتو نه انکار وکړ. کمال هاریس له کال 2004 تر کال 2011 وکاله د سان فرانسیسکو د ضلعي سرنوالۍ په چوکې پاتې شوه. په دې موده کې د نشو سره د تړلو جرمونو او نورو سرغړونو پر ضد سخت دریځ خپل کړ چې په نتیجه کې د عدالت لخوا مجرمانو ته د سزا اورولو کچه لوړه شوه. په یو حواله د جرمونو په ضد د هغې سخت دریځ د دې قابله کړه چې د کال 2010 انتخابات وګټي او د کالیفورنیا اټارنی جنرال منتخب شي. د اټارنی جنرال په حیث د غید شپږو کالو د واک مودې د هغه توکمیزې بېقرارۍ سره ټکر وخوړ چې په کال 2013 او کال 2014 کې د پولیسو لخوا د خلکو د ویشتو پر ضد رامنځته شو او په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنې راوچتې شوې. په کال 2006 کې په مینیسوټا کې د پولیسو په ډزو د یو تور پوستي د وژنې نه وروسته هاریس هڅه وکړه چې په دغه لانجمنه موضوع خپل دریز یو څه معتدل وساتي. د کال 2014 په نومبر کې کمال هاریس سینیټر منتخب شو او په تاریخ کې دویمه تور پوستې ښځه وه چې د امریکا په کانګرس کې یو چوکۍ ترلاسه کړه. هغه په ایوان کې د ټرمپ انتظامی د غړیو څخه د سختو پوښتنو او نیوکو لپاره مشهوره وه. د ریپبلیکن ګوند غړیو هڅه کړې چې هغه د یو سخت دریزه یا ریډیکل په نوم یاد کړي. دوی بغیر له شواهدو وایي چې د بایدن ذهني صلاحیتونه کمزوري دي او د سپینې ماڼۍ اصلي مشري به د بایدن نه بلکې هاریس په لاسو کې وي. بیا هم کچری بایدن د کال 2024 په انتخاباتو کې برخه وانخلی نو دا بس ناشونی نوی چې هاریس د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندیدی په توګه راوړاندې شي. په امریکا کې 15 مرستیال ولسمشران بیا وروستو د خپلو ګوندونو لخوا د ولسمشرۍ لپاره نومول شوي دي. په دوی کې د ریچرډ نیکسن، والټر مونډال، جارج ډبلیو ایچ بوش، الګور او جو بایدن نومونه شامل دي.
زمون همکار شاهین بونیره او چې د کمالا هاریس د جون په اړه ورلا ریپورت واوریدو.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو بجو پوري اوري. تاسو یو بل رپورت طرف ته، د سعودي عرب حکومت د بهرنیو کارګرانو په اړه په محدودیتونو کې د نرمۍ اعلان کړی دی. سعودي چارواکي وایي چې د دې نرمۍ له عملي کېدو سره به په سعودي عرب کې په بهرنیو کارګرانو لګیدلي یو شمیر محدودیتونه لري شي. په سعودي عرب کې میشت بیا یو شمیر کارګران وایي دوی د کفاله په نامه نظام ډیر ځپلی دي. دوی غوښتنه کوي چې بشري حقوقو ته په کتو دي دا نظام په پوره توګه ختم کړل شي. بلخه د قانوني چارو پوهان وایي چې د سعودي عرب حکومت لخوا اعلان شوی دا اوسنۍ بدلونونه پر عامو کارګرانو نه عملي کیږي. زمنګ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د سعودي عرب حکومت اعلان کړی دی چې بهرنیو کارګرانو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره په کفاله نظام کې یو شمیر بدلونونه راوستي دي. د سعودي عرب د ټولنیز پرمختګ وزارت د نومبر پر 4 وویل چې دا بدلونونه به د راتلونکي 2020 کال د مارچ له 14 نیټه عملي شي. د یاد وزارت مرستیال وزیر ستام الحربی بلومبرګ نیوز ته ویلي چې په کفاله نظام کې به د سوي بدلون لمخې نور بهرني کارګران د کار بدلولو، سفر کولو او یا هم په رخصتۍ تلو لپاره د کفیل اجازې ته اړتیا نه لري. نموړي ویلي چې له بدلون سره سم به نور کار ته د نه حاضرېدونکو کارګرانو خلاف داسې رپورټ نه درجېږي چې ګواکې دوی تښتېدلې دي. د د پوینا داسې رپورت چې د چا خلاف درج سي نو هغه سړی د قانون لمخې مجرم ګرځي چې د سزا کېدو او یا هم له سعودي عرب څخه د استل کېدو خطر ته مخامخ کېدای سي. ستام الحربی ویلي چې دا واړه نه بلکې لوی بدلونونه دي. خو په سعودي عرب کې میشت قانون پو نثار احمد عمرخیل وایي چې دا بدلونونه پر عامو بهرنیو کارګرانو نه بلکې یوازې پر هغو عمل کیږي چې له حکومت سره په سبڅویو کمپنیو او پروژو کې کار کوي.
سعودي کې دوه رقمه کارګر دي، یو شخصي کارګر دي چې سعودي راغواړي د شخصي خدمت لپاره، د کور خدمت لپاره. مثال موټر، شخصي موټروان مې ده یا شخصي کور کې استرخان مسترخان واري خدمت کوي. ګنده دا چې دی په دوی باندې دغه قانون نه تطبیقي. زیاتره دي منګه بهرنیان چې دي دلته په سعودي کې مخکې لاغه مؤسسو یا شرکتو کې کار کوي، ځان نه بیرته شخصي کارګر کړل دي لپاره چې څومره نه ځان وساتي. اوس په هر دغه کوم قانون چې راغلی دا په هغه خلکو نه تطبیقي کوم چې شخصي کارګر دي. صرف هغه کارګر ته اجازه ورکول کیږي چې مؤسسو یا شرکتو کې کار کوي.
نثار احمد عمرخیل ویل چې نوې قانون هم د بهرنیو کارګرانو ته په پوره توګه د کار بدلولو اجازه نه ورکوي، بلکې د تړون لمخې به یو کال کار کوي او له هغه وروسته بیا کولای شي چې ځان ته بل کار پیدا او پیل کړي. د سعودي عرب د ټولنیز پرمختګ مرستیال وزیر ستام الحربی هم دا منلی چې دا قانون د عرب وګړو پر هغو شخصي مزدورانو نه عمل کیږي چې شمیر یې د په وینا 3.5 میلیونه دی. خو ستام الحربی زیاته کړي چې د دې شخصي کارګرانو په اړه موجود محدودیتونو ته هم لسره کتنه روانه ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ تیر اونۍ ویل د خلیجی هیوادونو یو تر ټولو سخت کفاله نظام په سعودي عرب کې موجود دی. د یاد سازمان په وینا دا نظام ځورونو، په زور پر کار مجبورولو، انساني قاچاق او د غلامۍ په څیر حالاتو ته لار جوړوي. په سعودي عرب کې میشتو یو شمیر پښتنو مزدورانو مشال رډې ته ویل چې په سعودي عرب کې موجود کفیل نظام دوی ډیر ځورولی دی. د خیبر پښتونخوا له 400 سره اړه لرونکی نور محمد وای ل تیرو څه باندې اتو کالو راځي په سعودي عرب کې داسې مزدوري کوي چې د د په وینا تر غلامی کم نه ده. دی وای په کور کې شپاړس تنه لري خو د آمدن وسیله یې د نه برابر ده. دی وای د دې لپاره یې په پیمنټ ټریکټر اخیستی و چې د سعودي عرب د ویزې لپاره 3000 ریال برابر کړي. دی وای چې سعودي ته ورسېدی نو هم تر اوو میاشتو بیروزګار ګرځېدی.
نو میاشتې زه د دې د وجې په دیره کې ناستم چې ما سره اقامه نه وه، زه بار نه شوم وتی. کپیل لانه پاسپورټ اغستی او وادې ګاټې به راسه کولې چې اقامه به بس دې هفته کې جوړېږي، په دې بله کې جوړېږي، په دې میاشت کې جوړېږي، په دې بله کې جوړېږي، په دې کې اووه میاشتې تېرې شوې. نو ما دغه گزاره کوله چې دلته را باندې داسې د پیجنګلو چې کوم کسانو د پاکستان زما ملګري یا رشته دار هغوی نه قرض اخله، چا نه 1500 اخله، چا نه 1000 ریال اخله، هغې کې تقریبا 15-16000 ریاله په ما باندې قرضې مرضې راوختي وي.
دی وای چې کله د دې کفیل له ځورونو ډیر تنګ سوی وو نو یې ډیر په مشکل ځان ورڅخه خلاص کړی وو او له بل کفیل سره یې کار پیل کړی وو. دی وای دویم کفیل هم د اقامې نوې کولو لپاره دومره پیسې ورڅخه اخیستې وې چې د ده په وینا د یو مزدور لپاره یې پوره کول ډیر ګران کار وو. نوموړی وای دې کفیل د اقامې نوې کولو لپاره ورڅخه 15500 ریال غوښتي وو خو بیا هم د دوو کالو اقامه نه و ورکړي.
ما ولا 1000 ریال په وخت ورکړه، مال دا 1000 ریال واخله او زه تعالی د نورو پیسو کوشش کوم چې تعالی نورې پیسې د 15500 د زره پوره کوم. ما ته ویل چې زه سیدا هغه 1000 ریال زه سي خو دی وی خو دی چې 15 میاشتې اقامه کې خو ختمه شي او 15 میاشتې چې بګې تیرې شوري بیا زوړه لمه او ته ولا اقامه زما 15 میاشتې وشې ختمه ده او مال دا اقامه نه وی کوم، باقي پیسې مې د برابرې کړې دي. نو بس د ماته ویلې چې اوس خو د دوو کالو اقامه نه وی کی، اوس به د یو کال اقامه درکوم. مال چې د یو کال اقامه نه وی کنه 100 روپۍ وره ناخلي. نو ماته ویل چې یو کاته وکړه، نو ماته چې 3000 ریال راکړي دي، نو 2000 ریال نور راکړي په 10000 د کال اقامه درکوم. مال چې صحیح ده 2000 مې ور کال اقامه را درکړه. 15 میاشتې خو به کې تیرې شي، یو مخ کې و میاشتې به کې پاتې وي. نو هغه و میاشتې چې را نږدې شو دي، نو زه بیا مو ته سوال جواب کوم چې څنګه چلته مال اقامه نه وی کې کس طریقه کې. ماته ویل چې 2500 ریال به راکړي اقامه بدل د دوو کالو درکو. ما وته ویل 2500 زده کم ځنه، ما خو ستا 15500 نه شو پوره کولې.
نور محمد وای چې بیا یې کله له مجبورۍ له دې کفیل څخه هم د کفالې اړولو هڅه وکړه، نو کفیل ورته پر پاسپورټ هغه سټمپ لګولی و چې له سعودي عرب څخه دی وایستل سي. د خیبر پښتونخوا له سوات سره اړه لرونکی اعجاز احمد وای 12 کال وړاندې په 22000 ریاله د سعودي عرب ویزا اخیستی و او بیا چې کله هلته تللی و نو په 1400 تنخواه هم ځان ساتلی و او هم یې هغه پور ادا کړی و. اعجاز احمد وای تر نه کالو یوازې لدی کبل کورته نو تللی چې کفیل اجازه نه ورکوله.
او ټیم کې مې کفیل تر جوړه و نه کړو، ما جوړه تا ولا غوي سر روزانه مار کړې به خامنه یو کله به دا وګ صدور بنځم چې په چرول کې راځو دم وجنن بدره خامنه یو کو ثواب نه یو کدا بو کو شي خامنه یو کدا مې چوشي ولا غوا ویراز نه مرزي سره ته چوشي نه لګو ما پور کې ته خلک پته ما کړو جار زو په دا اورز باندې درځم ټیکټ مې اجازه یو هل تر دخل کو انتظار کو بنځه کال مې استری وګو دی باندې بیا جو چوشي باندې لګو راځي دا سما وې خراب سره کا خپل کار کو به سي زمانه واه 4.5 4000 زما کپلې دوا وخته
د شمالی وزیرستان نور رحمان داوڑ له تیرو څخه باندې لسو کالو راځي په سعودي عرب کې مزدوري کوي. دی وای کفیل یو پلو په خپل له بهرنیو مزدورانو سره بد چلند کوي او بیا چې کله مزدور ځان بل کفیل ته اړوي نو دوی ورڅخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي.
د حکومت بچ کم فیس مقرر وو د اقامې هغه په هغه وخت کې 1200 او دبا 4000 5000 ریالات اخستل. نو په دې خاطر کچر دا روپی با منگ سر نوی هم نو دا با منگ پا هر صورت ورطا پیدا کوله اور تہ پیدا کڑی میں دی لکا دا حکومت فیس نہ علاوہ دوئی زمنگ نہ ڈیرے زیات روپیہ خستی دی او دا خالی یو زل نہ ہر کال او بیا چی ویزا میں تے بدلا کا مطلب ویزا میں بدلا کڑی دا یو کفیل نبل کفیل تھا دا ہیم سے خاص پا حکومت کے دا حق نشتا کفیل تھا چی گنی دئی پیسے اگواڑیا ہب ہم پخلا مر دی کا پنجا ذرا بدر نہ واخستے کا سلور ذرا بدر نہ واخستے زمانہ اخبلا پنجا ذرا ریال خستی دی چی د یو کفیل نه بل کفیل ته رضا اړو.
نور رحمان داوړ ویل چې په کفاله نظام کې د بهرنیو مزدورانو لپاره د نور ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم ډیره جدیده چې کفیل وطن ته د تګ اجازه نه ورکوي.
زما دلته په وطن کې بیماران وي، والد صاحب می بیمار و، اما ورته ډیر زیات مینت وکما چې بابا جان می بیمار دی، نو نه هو غریب الموت دی، نو باید چې زلاړ شم. او ما خپل اگریمنت هم سره پورا کړو دوا کاله، خو بیا هم دبر اتا اخوا دیخوا کول چې داسې داسې اتم میاشتې په ما زیاتې تیر کړې، اتم میاشتې. نو بالاخره بس چې خیز له یو خوش بیا چوټی راکړه، غني ډېر په مشکله مې ځان تیر خلاص کړ.
ډاکټر سید مزمل شاه له تیرو څخه باندې شلو کالو راځي په سعودي عرب کې ژوند او کاروبار کوي. دی وای په سعودي عرب کې د میشتو پاکستانی وګړو زیاته برخه د پښتنو ده.
سعودی عربستان کے دا وقت سے دے 2.5 ملیون ٹول پاکستانیان دی، او پدغی کے دا پختنو فیصدی دا 85% سے زیاد دی، مطلب دا 15 سنوال دا 14 لاکھ پورے پختانہ سعودی عربستان کی جوان کوي.
پا سعودی عرب کی دا وقت پا مجموعی توگا 10 ملیون بہرانی کارگران کار کوي، کچھ هم زیاتر مزدوران د کفیل له نظام سره ټکوي، خو ځینی داسی کفیلان هم ستا چی له خپلو مزدورانو سره وړ او قانوني چلند کوي.
د بوریوال کاکړ رپورٹ مواوری دو چې د سعودي عرب حکومت لخوا د بهرنیو کارګرانو په اړه په محدودیتونو کې د نرمۍ په اړه وو.
د مشال ریډیو د سشنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په لسنی مو بجو،
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا،
د کرښې پر غاړه
په 2 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 4 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري رازو د دې غړی اخري رپورت طرف ته. د خیبر ضلع د لوبو منتظمین او لوبغاړي وای هلته اوس هم د لوبو د میدانونو ډیر کمې دي، چې لوجي د نوو لوبغاړو صلاحیتونه ضایع کیږي. صوبایي حکومت دې زر تر زره نوي میدانونه جوړولو سره لوبغاړو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د خیبر پختونخوا د لوبو ډایرکټریټ چارواکي بیا وایي دوی د ایوي منصوبې لاندې په خیبر ضلع کې سروي روانه کړې ده او یو شمیر میدانونه به پکې جوړوي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د مختلفو لوبو اتحادیو او اداران او لوبغاړي وای چې وس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او په کار ده د صوبایي حکومت د لوبو زر میدانونه جوړولو منصوبې لاندې لوبغاړو ته سهولتونه ورکړل شي. د فوټبال انټرنیشنل لوبغاړی اتیک شینواره مشال ریډیو ته وای چې خیبر یو شمیر قومي او نړیوال لوبغاړي پیدا کړي، خو تر اوسه د لوبو میدانونو او نورو سهولتونو نه محروم دي.
په کرکټ کې تاسو وګورئ اوس زموږ د علاقې شینشاه پریدي نېشنل ټیم حصہ ده، تاسو وینئ د علاقې څومره ښکلې پخکاري. بیا په تیر کلونو کې په فوټبال پلیران تاسو وګورئ پاخ کې ورلد کلاس پلیران پیدا شوي دي، او د لنډي کوتل خاورې پلیر پیدا کړی دی، خو هغه په بیګ باش کې هم لوبګي او هغه په نورو لیګونو کې هم لوبګي، نور دنیا لم هغه فائدہ ورکوي. نو زموږ د علاقې دا پلیران چې کوم دي دا مخکې په فوټبال کې مونږه پروفیشنل لیګونه کړي دي، نور ملکونو لتلی و غځای کې مونږه او پاکستان د طرف نه تلی، او دا سې کرکټ کې وس روان دي. نور پلیران ډیر سټین بای باندې دي، خو هغه اخیری او کراسته یا اخیری او هدف دی هغه نور ته ملاوږي. هغه وجه دا چې هغه بیسیک نه جوړیږي، پلنډی کوتل کې چې کوم بنیاد دی هغه صحیح نه جوړیږي. اکیډمیا نه جوړ شوی، کرکٹ اکیڈمی وګوره فٹ بال اکیڈمی سره نشته دی پراپر کلب نشته دی چې هغه روزانه په یو ځای باندې ٹریننگ کا او وجہ دا ده چې هلته سہولتونه نشته دی هلته گراؤنڈونه نشته هلته پراپر کوچ نشته دی هلته هغه اویرنس څوک نه ولور کوي چې یاره ته ستا اوس دا ټایم دی کې ځان جوړ کا نو زه هم که چېرته دا سہولتونه رااله مونږ به دنیا له ډیر زیات پلیران ورکو او مونږ به په نامه پکیږي د خیبر ډسټرکټ او د پاکستان
د خیبر ضلع د ټیبل ټینس اتحادی جنرل سیکرٹری نصیب شاہ شینوار وای
مونږ په نېشنل لیول باندې قومي سطح باندې ډېر بهترین د ټیبل ټینس کلاړیان پیدا کړی دي او په بین صوبائی گیمز کې په اسلام آباد کې مونږ د مرج ضلع چکومې دي ایکس فاټا په خوانی فاټا چکوم ټیم مونږ ته ریپرزینټ کړو هغه مونږ په ټول پاکستان کې دریم پوزیشن هم ترلاسه کړو دلته ډېر زیات ټیلنټ دی دلته ډېر کلاړیان پیدا شوي دي په دې انډور گیمز کې چکوم حال کې شي دننه خو د بد مرغه دلته چکوم دی سہولیات چکم دے ہغا نشتہ دے نو مونگا تا دل تا دیر زیاد دا انڈور جمنیزیم دا چونکہ دا انڈور گیم دا ٹیبل ٹینس دے دا پارا انڈور فیسیلیٹی پکار دا دل تا پا پوری تو باندے یعنی ایمرجنسی اگا لیول باندے جی چی یو سپورٹس کمپلیکس جوڑ شی غٹ نو دا با دیر اگا تا خبر ویزی کچی لندو کو تل دل تا دیر کلاریان پیدا کری دی خوب با دا مرگا دل تا سپورٹس کمپلیکس نشتا
دا خیبر پختونخوا دا لوبو ڈائریکٹریٹ یو چارواک مراد علی وائی د صوبائی حکومت د لوبو زر میدانونه جوړول منسوبې لاندې با خیبر ضلع کې هم لوبغاړو ته سہولتونه ورکول شي او د لپاره سروي روانه ده
د 1000 کمپلینټ فیسیلیټیز د یو نوې پروجیکټ دی د دې لپاره په ټوله صوبه کې 5.5 ارب روپۍ منظوري شوې دي موږ په دې ضلع خیبر کې د پلینګ فیسیلیټیز پرووایډ کو په هر قسم لحاظ کو فوټبال دی کو کرکټ دی کو ټیبل ټینس دی کو سکواش دی په هر یو سکیم باندې موږ سره بجټ دی کم سے کم 50 لاکھ روپۍ دی نو د دې څونه کمیونټي څونه سایټس موږ ته خي دې باندې باندې سی ان ڈبلیو والا موږ کم کنسرن دی سو سب دې پدې باندې پی سی ون جوړیږي دا پی سی ون موږ ته سبمټ کیږي او سکیمز کې د بجټ پکې پرابلم دې وجه نه شي دې اپروو بجټ دې پی سی ون ار سمون څه شي صرف سایز ائیډنټیفیکیشن دی
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي وایي چې دا میدانونه به په نورو قبایلی ضلعو کې هم جوړوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو د نننۍ نه ساتخ پرونو د پای شیبیر رسیدلې دي یو ځل بیا بوریوال کاکړ توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی
پاکستان جمهوریت تحریک وای د نومبر پر 14مه بعد د تحریک غړي ګوندونه پر داس یو تړون لاسلیک کوي چې لمخې به د تحریک چارې سم منظم کړل شي د خبره د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 8مه نیټه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته کړې ده مولانا فضل الرحمن وویل چې د دې تړون پریکړه د تحریک مشرانو په پرونی غونډه کې وکړه د افغانستان په برمل او ګلانو کیمپ کې میش د شمالي وزیرستان کډوالو یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی د خپلو سیمو ته ستانه کړي د دې کډوالو مشر حاجی عبدالرزاق د نومبر پر 8مه مشال رډي تویل چې دوی د ژمي له یخه د ځان ساتلو لپاره هیڅ نه لري دوی ویل د پاکستان له حکومت نور څه نه غواړي یوازې د خپلو سیمو ته ستانه کړي د افغانستان په غزنی ولایت کې د هوان مرمۍ وطن وجلی او شپږ نور ټپي کړي دي د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده د نومبر پر 8مه مشال راډي تول چې د وسلوالو په دې درو مرمۍ کې په وجلسو کې دوی مرمنې او 15 ماشومان شامل دي د پوینا په ټپي سو کې هم 4 ماشومان او 2 نارینه دي وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویل په بیلاروس کې د حکومت ضد احتجاجونو پر مهال تر زر زیات کسان نیول شوی دي د ویاس نه په نامه د بشري حقوقو ډلې ویلي چې پولیسو د نومبر پر 8مه 1024 کسان نیول دي په نیول شوو کې لږ تر لږه شپږ خبريالان هم شامل دي په عراق کې امنیتي او د صحت څنګه چارواکي وایي چې له اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش سره تړلې ډلې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې لږ تر لږه یو لستنه وشلې دي دوی وایي چې وسلوالو د برید د نومبر پر 8مه ناوخت هلته د څار پر یو داسې ټاور کړی دی چې چاریا د حکومت ناتړ لرونکي قبایلي ځواک لخوا پر مخ وړل کېده
لدی سره سم د مشال ویډیو نننۍ خبرونه پای ته رسیدي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان بوریوال کاکړ زمنګ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ویډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیور ریډیو خبرونه اوریدلی شي. تر بیا مو په مخه خاد او آباد اوسئ.